د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي د انټرنیټ له لارې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په دې خبرونه کې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې د مځکې د ښویېدو پیښه تعقیبوو چې لا هم د چارواکو په وینا په سلګونو کسان تدی تم دي او دا ویره شته چې د مړو شمېره به لوړه شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. ناجیه ساپۍ اوروي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. افغان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډې د خوې دوله کبلا په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ټکل شوی ده چې سبا د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. او د جرمني صدر اعظم وویل ایران باید دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ایران ته باید دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره خبرو ته چانس ورکړو، خو که چیرته پرمختګ ونه شو بیا به بندیزونه ولګو. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي دا ویرشته چې د بدخشان ولایت په یو کلی کې د غونډې د خویېدو له کبله به په سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د تیزو بارانونو له کبله د اورګو په ولسوالۍ کې یوه خاورینه غونډۍ پرون وښویده او د اب باریک کلی ترې لاندې شو. د بدخشان والي شاه ولي الله ادیب وایي د غونډۍ له خویېدو وروسته تر 2000 ډېر کسان ترې تم شوي. د بدخشان والي زیاته کړه چې د ژغورنې عمله هڅې کوي چې خلک راوباسي، خو سم وسایل او وسایط نه لري. له بلې خوا جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي چې ډېر ژر به د بدخشان زیان منشو کورنۍ او ته د مرستې رسولو په هدف یو لوړ پوړی دولتي پلاوی سیمې ته ولاړ شي. له بلې خوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بدخشان کې د مځکې د خویېدو له امله د یو شمېر کسانو پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د بدخشان په اورګو ولسوالۍ کې د یوې غونډۍ د خویېدو له امله ویره ده چې په سلګونو کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په واشنګټن کې د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره خبرې کولې، د اورګو ولسوالۍ پیښې ته په اشاره وویل:
And I also want to say on behalf of the American people that our thoughts are
زه غواړم د امریکا د خلکو په استازي توب وایم چې زموږ ذهن او فکر د افغانستان له خلکو سره ده چې د محلي ویډیری باندې غمیز سره مخامخ دي. موږ په سیلاونو سربیره د ورانونکو زمکه خویدنې راپورونه وینو. زیات شمیر خلک درې تم دي او د ژغورنې چارې روانې دي.
Many people are reported missing. Rescue efforts are underway.
باراک اوباما زیاته کړه که څه هم د دوی جګړه په افغانستان کې د پای ته رسیدو په حال کې ده، خو هیواد یې پر هغه ژمن ولاړ دی چې له افغانانو سره یې کړی دی. ټاکل شوې ده چې سبا د ماليزیا په مرکز کوالالمپور کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له کوربه هیواد سره یو ورځنۍ لوبه وکړي. د آسیایي شورا په پریمیر لیګ لوبه کې تر اوسه افغانستان دوی لوبې کړې دي. د جرمني د جمعې په ورځ عربي متحده اماراتو ته د اویا منډو په توپیر ماتې ورکړه او تر دې مخکې هانګ کانګ ته په شپږو وکټونو ماتې ورکړې وه. د عربي متحده اماراتو په وړاندې په لوبه کې افغان ټیم څه باندې 300 منډې وکړې چې پکې څلورو لوبغاړو خپلې نیمه سلیزې هم ووهلې. رحمت شاه زرمتی بیا په بالینګ کې 15 وکټې واخیستې. په یو بل خبر کې اورئ چې تمه ده سبا مازدیګر د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تاجکستان له ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ شل پوله، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 25 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1540 افغانۍ. د جرمني صدر اعظم وویل ایران ته باید دغه هیواد د اټومي پروګرام لپاره د خبرو چانس ورکړو، خو که چیرته پرمختګ ونه شو بیا به بندیزونه ولګو. انګلا میرکل وویل ایران باید له شوي تړون سره سم عمل وکړي. د تړون له مخې ایران منلی ده چې له یو شمېر اټومي فعالیتونو به لاس اخلي او په بدل کې به یې نړیواله ټولنه ځینې بندیزونه پرې اسانه کړي. انګلا میرکل د خبرې په هغې میلمستیا کې وکړې چې د امریکا د سوداګرۍ د خونو له لوري په واشنگټن کې د دې لپاره جوړه شوې وه. د امریکا ولسمشر وایي په اوکراین کې د روسیې د مداخلې له کبله امریکا او جرمني سره یو نظر لري سو پر روسیې نوي بندیزونه ولګوي. باراک اوباما روسیه تورن کړه چې د اوکراین په ختیځ کې له افراطي وسله والو سره پراخې مرستې کوي. د امریکا ولسمشر وویل چې یو ځایي بندیزونه به روسیه په سیاسي او اقتصادي برخو کې نور هم منځوي کړي.
لکه څنګه چې ما او د جرمني صدر اعظم میرکل بیا بیا ویلي دي چې موږ غواړو په یوکراین کې یو سیاسي حل لار ته رامنځته شي، خو موږ په ورته وخت کې دا څرګنده کړې ده که چېرته د روسیې مشرتابه خپله لاره بدله نه کړي نور زیان به وویني چې په دې ترڅ کې به له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخامخ
شي.
باراک اوباما چې له انګلا میرکل سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې زیاته کړه چې جرمني او امریکا د ناټو د متحدانو امنیت ته ژمن دي. اوکراین وایي د روسیې پلو بلتون غوښتونکو پر ضد عملیات د اوکراین په ختیځ کې تر نن سهار وختي پورې روان و. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف په خپل فیسبوک کې لیکلی دی چې اوکراینی پوځیانو د کراماتورسک د خرګوټي د ټلویزیون ودانۍ نیولې ده او ځواکونه پرمختګ ته دوام ورکوي. او د جنوبي سودان ولسمشر سلفا کار وایي چې د دې یقینو له مشر ریک ماچار سره مخامخ خبره ته چمتو دی. د نړۍ په دغه نوې تشکل شوې دولت کې لسو میاشتې رئیسې جګړې روانې دي او د ولسمشر د خبرو د وړاندې سربیره د مخالف مشر په خبرو کې د برخې اخیستو ژمنه ورنه کړه. د جنوبي سودان ولسمشر پرون څو ساعته وروسته تر دې ته څرګندونه وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په مرکز جوبا کې ولیدل. جان کیری له دې څخه وغوښتل چې د شخړو د منځ وړلو لپاره هڅې زیاتې کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې د بدخشان په ارګول وسوالي کې دا ویره شیبه په شیبه زیاتی شي چې په سلګونو کسان به مړ شي وي. په دې خبرونه کې مو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو د اعلانې دوه نیټې هم خبرو.
په توانیدلو یو چار محلویش پا اساس بانده ده غوی پو ویشتمه نتا بانده پایل ده ولایتی شوراګانو رسمن اعلان کو.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې ویل کیږي چې د کوکنارو ځینې پټي اړول شوي او ځینې پاتې دي، خو ولسوالۍ وایي
وتوانېدلو چې د 1546 جریبه په شاوخوا کې کوکنار تخریب کړو.
اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني دی چې د شکرې ناروغۍ ته ځانګړی شوی دی. یو شمېر نور مطالب هم تر یولسو بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. د خبرونه په پیل کې بدخشان ته ورزو. له هغه ځای د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان په ټلیفون را سره دی. آریان صاحب، لومړی خو تاسو دا وایئ چې د بدخشان کومې سیمې ته رسیدلي یاست؟ لا ارګول لري یاست او کنه ارګو ته ورنږدې سوي یاست؟
لومړی ځل کې خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما څلور بجې د سهار حرکت کړو او له کندوز څخه دا اوس د سیمې سره په دغه سیمې کې دا فیضآباد نہ سے پیادہ روانے سکھ موٹر کے سکھ پیادہ روانے سکھ بس تم سلے سے میرے رواندی سلندی پانچ کسان سے دکھاؤ رولندی رو باسی.
تاسو په بدخشان کې له چارواکو سره خبرې کړې دي چې هلته تلفات څو ته رسیدلي دي او یا څو اټکل کېدای شي؟
تلفات خو له 2000 کسان زیات دي او دغه اوس هم دلته زیاتره چارواکي روان دي او دلته زیاتره خلکو سره سم خبر وکوله. دا د انساني قوت نه نه فزیکي قوت نه ډېر وتلي خبر چې دا وکولی شي په یو دو ورځو کې درې ورځو کې دا کسان راوباسي. دلته حتی ماشینري هم ناممکن دي چې دلته دغه کار وکړي لارم خراب دي او لار زکت جات له منسله فزاوا غنا کشم له دی خطر او تقریبا شل زې سیلابون راغلي تو خوروبن راغلي سرکونه خراب کړی دي ډیر بد حالت دی.
تاسو د تلفات ویل تر اوسه پورې خو د بدخشان هیڅ چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې چې تر 2000 به زیات کسان مړه شوي وي. البته دوی دا ویره څرګندوي چې دومره کسان
ده د بدخشان دی ونی بیان احمد نوید فروتن دا خبره تایید کړه مګر د ویل
آریان صاحب د بدخشان او بخشي آریان صاحب د بدخشان چارواکو بیا دا خبره هم کړې ده چې دا ویره شته چې دومره کسان به مړه شوي وي.
دغه خو وایي چې دا ویره څنګه دومره کسان ځکه دلته 350 کور د خاورو لاندې شوي. دا غونډۍ چې پېرا خوېدلې ده 350 کور په دغه کسانو کې پخ عمره کسان دي، کوچنیان دي، سیاسر دي. نور دغه دقیق ارقام معلوم نه ده چې دا به 2000 لوړ دی که 2000 نه وچېږي.
تر اوسه پورې د
تخمیني ارقام
بله د ژغورنې هڅې چیرته رسېدلې دي؟ تاسو څه معلومات لرئ؟
ژغورنې هڅې خو دغه اوس سیزه تقریبا دا یو 2 کیلومتر دغه ساحې نه لرې ما سیزه خلک وینم په دغه سرکو باندې لسګونه تنه پیاده خلک روان دي. حتی محصلین اوس یلې موږ له د بغلان پوهنتون نه کندوز پوهنتون نه راغلي سو موټر خراب شوی دی پښلو شوی سرو چې داسې روانو او داسې د اوس هم دا خلک روان پښتو شوی څوک موټر څوک پیاده روان دي.
اجمل آریان مننه له بدخشان مداسدی رادیو د خبریال په وینا واوریدل چې سیمه ایز خلک هڅه کوي چې د ارګو ولسوالۍ ته مخه کړي او هلته چې کوم کسان د غونډې د شوېدو له امله ګیر پاتې شوي دي د هغوی په ژغورنه کې مرسته وکړي. داسې ویره ده چې هلته به په سلګونو کسان تلف شوي وي. جرمني اژانس د افغان پولیسو په وینا خبر ورکوي چې د بدخشان په ارګو ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 کسان له هغه ځایه 2000 کسان ایستل شوي دي چې هلته غونډې شوېدلې ده. دا پېښه پرون د تیزو بارانونو له امله وشوه او یو کلی بشپړ لاندې کړ. د بدخشان د امنیت قمندان په وینا جرمني اژانس خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې تر اوسه 200 جسد پیدا کړي دي. فضل الدین عیار زیاته کړه چې تر اوسه د قربانیانو دقیق شمیره نه ده معلومه. فضل الدین عیار بیا وویل داسې راپورونه خپره شوي دي چې تر 300 ډیر کورونه خټو خاورو لاندې کړي دي او د کرهنې پر مځکو هم خټې ور اوښتې دي. مخکې چارواکو په بدخشان کې ویلي وو چې تر 2000 ډیر کسان تري تم دي. امنیت قمندان زیاته کړه چې دوی خوراکي مواد، ګرمې جامې او دوا سیمې ته استولې دي او اوس یو شمېر نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د مرستې هڅې پیل کړې دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلي نن ارګو ولسوالۍ ته ورسیږي او یو شمېر مرستې هم له ځان سره هلته یوسي او په دې کسانو باندې وویشي. البته د ازادي راډیو پر اټلونکو خبرونو کې هم څه کوي چې په سیمه کې خپل خبريال سره ټلیفوني رابطه ټینګ کړو چې د ژغورنې هڅې څنګه روانې دي، چیرته رسیدلې دي او د تلفاتو شمیر څنګه دی او څو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان انتخاباتو ته مخه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې سور میاشتې په 28 نیټه به د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. په همدې حال کې د کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 434 محلونو د رایو په اړه خپل څېړنه بشپړه او نتیجه دوی ته وسپاري. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد پورا پور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د روانې اونۍ له پیل راهیسې د 15 ولایتونو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو پایلې راټولې کړې دي او د روانې سور میاشتې تر 28 نیټې به د ټولو 34 ولایتونو لومړني نتایج اعلان کړي. د یاد کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل کله چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د شکایتونو کمیسیون خپل ورسي پریکړه وکړي نو دوی به بشپړ او نهایی پایلې د جوزا په 18 نیټه په ډاګه کړي. خاغلی نور په دې اړه چې آیا د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې هم د هغه شان درغلیو پړه چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې شوي دوی ته شکایتونه شوي او کڅنګه وویل
یوازې څو محدود کیسلو رو چې هغه باید بیرته د سره شمیرنه تلاړ شي او ځینې محلات چې هغه باید د سره تفتیش شي. ول په مجموع کې د 1500 ولایتو پاک لمونک توانیدلی چې هغه شپږ یو قدمه چې په د جمهور په ملي مرکز کې په پام کې نیول شوی دی هغه ته کې او بل اخره محلویش په اساس باندې د غوی په وشتمه نیټه باندې ابتدایي پایلې د ولایتي شوراګانو رسمن اعلان کړو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي زیاته کړه د ولایتي شوراګانو د نتیجو د معلومولو پروسه له هغه ولایتونو پیل کړي چیرته چې د کاندیدانو شمیر کم دی. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د 444 محلونو د رایو د برخلیک پړه خپل سیړنه بشپړه او نتیجه دوی ته وسپاري. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون د روانې اونۍ په سر کې د 525 محلونو رای چې شمیر یې څه د پاسه 213,000 ته رسېده باطل کړې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي پایلې به د 1/24 نیټه اعلان کړي.
د سې خبرونه خبر شوې دي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د کوکنارو د کروندو په خاطر له کروندګرو څخه چارواکو پیسې اخیستې دي. د ګرمسیر ولسوال د خبره د مخالفو وسلوالو تبلیغات کړي او وایي چې د کوکنارو د اړولو کمپاین ښه تطبیق شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دای له ولسوال ایوب عمر عمری سره مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې عمری هغه وسایط نیمګړي وبلل چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت دوی ته ورکړي دي.
مشته د مواد مخدرو د وزارت لخوا څخه د ټولي ولسوالۍ لپاره لاس اراده ترکتوران راکول سی و چې هغه هم ډیر زاړه د فعالیت څخه تقریبا لیدلی و چې ډیر پیسې پر ترمیم باندې دغه ترکتوران مصرف سره چې په دیو کې اته ترکتوران د استفادې وړ او دوه ترکتوران خو بیخي د استفادې وړ نه و. په اته ترکتورانو باندې موږ په ګرمسیر ولسوالۍ کې د حد د میاشتې د 14 نیټې څخه کمپاین شروع کړی دی، رسمي کمپاین دا چې اته ترکتوران د ټولي ولسوالۍ کوکنار نسیم تقریبا ولې یا وخت کم د اخوا څخه انتخاباتو بیا د پسرلي ورشتونه و چې دغه ټولو عواملو په کتلو سره بیا هم لیلا الهان موږ په رسمي کمپاین کې وتوانیدلو چې د 1500 شپږ جریبه په شاوخوا کې کوکنار تخریب کړو.
کرلسی و څومره نه چې دومره 1500 شپږ جریبه مات کړي کرلسی به څومره وسته دا اټکل مخ
تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان خپل دولت هغه امکانات په واکه نه لري چې د سپورمکړي د لارې څخه د ټولي ولسوالۍ سروې یا اټکل وکړي. زموږ په مخه چې تا کوکنار راغلي دي موږ چې د کوکنارو سره مخ شوی هغه موږ د مین څخه وړي دي.
وزارت نام کریم په خاص ډول د کمپاین په برخه کې ځکه د ولایت په ساتم څور زوران دي د والی وایند او مطبوعاتي کمبران سره دی ویل چې وزارت موږ سره یو د عواملو څخه چې کوکنارو کمپاین سږ کال په هلمند کې تر بریده ناکام و دا و چې وزارت څنګه شاید له سیمه راستنه وکړي. دغه د وزارت نام کاری څومره د کوکنارو د کمپاین په اصطلاح کندیتوب او په ټکنیتوب کې واقعو
هر هغه پلان چې په سیمه کې تدبیکیږي هغه پلان باید په سیمه کې جوړ شي، بیا د منځوري لپاره مرکز ته ولاړ شي، بیا بیرته په سیمه کې تدبیق شي. ځکه چې هغه امکانات او هم چنان هغه مالی لګښتونه چې د کوکنارو د کمپاین په وخت کې باید هغه د دولتي مسؤلینو ته ورکول شي وای په هغه کې هم کله کله ځان راسي. خو بیا هم یلمند تاسو ته معلومه ده چې د رسنیو په خلو کې یو ولایت چې همیشه د نامنیو راپورونه په خوا ورکول کېدل، کم انکشاف چې په هلمند کې سوی دی، کم هغه دستاوردونه چې هلمند لري، زه فکر نه کوم چې هغه آرام او با امن ولایتونه دي هم ولري.
وزارت څه وکړ د کمپاین په بوت د کیسه سره؟
موږ تر خو دوی په عمومي ډول د ټولې ادارې سره داسې یو کنټراکټ سوو چې دوی پر هر اقتار باندې $2.5 مصرفیا ورته ورکوي. تر اوسه پورې زه فکر نه کوم چې هغه مصرفیا دي ورکول سوي ډیرو ځایو ته. او دغه ترکتوران وسایت چې دي دا لږ دي، زاړه دي، د کار لویدل دي، 15 کاله پخوا، 16 کاله پخوا خریداري سوي دي. نو بنا ان دغه ستراتیژي او پر دغه پالیسی او په دغه پالیسی کې چې کم تخنیکی کمزورتیا وي دغه پر حل باندې باید کار وسی.
د ګرمسیر ولسوال عمر عمری وویل په ګرمسیر ولسوالی کې هغه کوکنار اړولې دي چې دوی ورسره مخامخ شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو امریکایی جیمز اوجاما چې په ترهګرۍ محکوم شوی دی په نیویارک محکمې ته د خپلو تروریستي فعالیتونو کیسه تېره کړه. د دې څرګندونو جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
فرانس پریس اجانس وایي 48 کلن جیمز اوجاما د برتانوي نفرت اچونکي ابو حمزه په اړه محکمې ته ویلي دي چې په کال 2000 کې دی د یخ لوجه ډیر سخت ناجوړه سو. هغه وخت دی په کابل کې و چې پر نیویارک او واشنگتن د 11 سپتمبر حمله وسوه. مصری ډاکټر ایمن الزواهری چې ویل کیږي د القاعده شبکې د جوړولو له اصلي تراهانو څخه دی، هغه وخت د دې شبکې مشر سو چې اسامه بن لادن درې کاله مخکې د امریکایي پوځیانو لخوا ووژل سو. اوجاما د 2000 او 2001 کال ترمنځ د ابو حمزه لپاره په برتانیا کې چلیدونکې وپاڼه چې د شریعت ملاتړي په نامه و چلوله. په 2000 کال کې اوجاما له برتانیا څخه افغانستان ته ولاړی. ابو حمزه یو بل تن چې د فیروز عباسی په نامه و ورسره کړی و او دوی د نجونو یو مکتب ته په زرګونو ډالر وروړی و. خو اوجاما ویلی دی چې د طالبانو د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر څخه افغانستان ته د تیرېدلو د اجازه له اخیستلو وروسته عباسی په پاکستان کې پریښوي او یوازې افغانستان ته ولاړی. اوجاما محکمې ته دا هم ویلی دی چې کوم وخت چې ابو حمزه خبر سو چې د عباسی په پاکستان کې پریښی دی او یوازې افغانستان ته تللی دی، هغه ډیر خوابدی سو. ابو حمزه د تویلی و چې دی باید بیرته پاکستان ته ولاړ سي، خو ده دا خبره ونه منله. د په خوست کې د نجونو یو مکتب ته 2500 پونډ یوړل او 1500 پونډ یې په درې کسانو کې وویشل چې پکښې کې هغه بارود جوړونکی هم و چې یو وخت یې د ابو حمزه خدمت کړی و. دغه بارود جوړونکی هغه وخت د ابو حمزه خدمت کړی و چې د کلونو مخکې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې خپل دواړه لاسونه بایللي و. اوجاما محکمې ته ویلي دي چې د به د طالبانو پر کمپیوټرونو د هغوی د کارونې لپاره ځینې سافټویرونه هم لګول. اوجاما وایي کوم وخت چې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه وسوه دی په پاکستان کې و او وینه سوای کړه چې افغانستان ته خوندي ولاړ سي. د فرانس پریس اجانس وایي اوجاما محکمې ته دا هم ویلي دي چې د القاعده د شبکې وې پاڼه د سپتمبر 11 وروسته بند کړای سوه او دی له ابو حمزه سره خوابدی سو، ولې چې د ده په وینا هغه نور د هیڅ چا پروا نه درلوده او یوازې د ځان په غم کې و. ابو حمزه ته بې ګناهۍ ادعا کړې ده او که ګناه یې ثابته سي دی به ټول ژوند په امریکا کې په زندان کې تیروي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که څه هم تر اوسه پورې له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر روان بهیر کې د پاکستاني پوځ لخوا خنډ نه دی رامنځته شوی، خو په اوسنیو سختو شرایطو کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړیو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق پر راپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي که څه هم له وسلوالو پاکستاني طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د پاکستاني پوځ لخوا خنډونه نه دي رامنځته شوي، خو په اوسنیو شرایطو کې له هغوی سره د سولې خبرې اترې پر مخ نه شو وړلی. چودري نثار علي خان د جمعې په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په پاکستان کې د رامنځته شوو مسلو یوازینی حل مذاکرات دي، خو له بده مرغه په اوسنیو مذبذبو شرایطو کې د مذاکراتو د پروسې پر مخ وړل ناشونی ښکاري. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د پنجشنبه په ورځ د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د حقانی مدرسې موسس مولانا سمیع الحق یوې غونډې ته د وینا پر مهال په پاکستانی حکومت نیوکه وکړه چې ګنې د سولې خبرو اترو ته جدي نه دی او نه غواړي چې په پاکستان کې سوله رامنځته شي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د مذاکراتو په بهیر کې ځینو طالب پلو ګوندونو او اشخاصو داسې بیانونه ورکړل چې له پوهې بهر وو. د وای هغه کسان او یا هغه ګوندونه چې ځان د سولې د پروسې پلویان او مرستندوی بولي، دا غوی له خوانه هم داسې بیانونه او خبرې رامنځته شوې دي چې زه حیران یم چې آیا موږ د سولې پروسه پر مخ وړو او یا له دې خبرو تماشه جوړو. نوموړي همداراز ویل پاکستان ته د صدر اعظم نواز شریف تر راستنېدو وروسته به ورته له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو د روان بهیر په اړه تفصیلي راپور وړاندې کړي او د پروسې له مثبت پرمختګ به هم خبر کړي. چودري نثار همداراز د طالبانو د کمیټې پر غړو نیوکه وکړه او ویل موږ په مذاکراتو کې جدي یو، خو له بده مرغه د طالبانو د کمیټې له غړو سره په غونډه کې یوه موضوع څېړل کېږي، خو بیا وروسته له رسنیو څخه د هماغه کتنې په اړه بدل او بل ډول راپورونه اورېدل کېږي. د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روان کال په فبروري کې د مذاکراتو لړۍ پیل شوه چې دې مهال روانه ده او دواړه غاړې لا کومې وروستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلې. چودري نثار همداراز ویل چې د وسلوالو طالبانو د سیاسي شورا له غړو سره به په راتلونکي کتنه کې وروستۍ غوښتنې وړاندې کړي او پر ټولو مهمو مسلو به ورسره خبرې وکړي. دا یادونه ور ده چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د مذاکراتو د بهیر په پیل کې د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستاني حکومت سره یو میاشتنی موقتي اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته یې د اپریل 13 نیټې پورې وغځاو، خو د همدې میاشتې په 14 نیټه یې دا اوربند پای ته ورساو. آزادي رادیو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د شکرې ناروغي ته ځانګړې شوی دی. خو اوس به د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې واړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. رسوان مراد کتنه ورته کوي.
د برتانیا چاپ ټایم مجلې په افغانستان کې د نشې موادو موضوع څېړلې ده او ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه ټایم مجلې لیکلي، په دې هیواد کې د نشې موادو لمن زوړل ناممکن ښکاري. ټایم وای افغان ځوانان هم په نشې موادو روږدي شوي او په افغانستان کې د مخدره موادو د معتادینو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. مجلې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویلي، د افغانستان په ځینو سیمو کې مور او پلار په خپل خپلو ماشومانو ته تریاک ورکوي چې دا د افغانستان لپاره یو بل دردونکی تصویر دی. د مقالې لیکونکی وایي، په افغانستان کې د نشې موادو په اقتصاد زیاته تکیه د دې سبب شوی چې په دې هیواد کې د امریکا او متحدانو لاسته راوړنې اغیزمنې کړي او اداري فساد وهڅوي. د ټایم مجلې په وینا، په تېر یو کال کې په افغانستان کې د نشې موادو د کاروبار په تور شاوخوا 500 کسان نیول شوي چې 50 تنه دولتي مامورین دي. مجله زیاتوي، په افغانستان کې د نشې موادو د تولید د زیاتوالي ریښه باید د دې هیواد د خلکو په اقتصادي ستونزو کې ولټول شي. دا مطلب لیکونکی وایي، افغان بزګران هغه څه کوي چې د دوی لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. دوی نه جنایتکاران دي او نه کومه سیاسي انګیزه لري. ټایم مجلې په دې برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي هغه خبره نقل کړې چې کانګرس ته کړې وه. دغه امریکایي مقام د کانګرس غړو ته ویلي، که افغان بزګران غنم وکړي نو په کال کې $500 عاید ترلاسه کوي، خو که کوکنار وکړي نو په کلنی ډول عاید $2000 ته رسیږي. او همدې ته په پام سره افغان کروندګر د کوکنارو کښت مخه کوي څو په خپل دسترخوان زیات خواړه ولري. ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د نتیجو موضوع څېړلې ده. خبرونه لیکي، د انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شو او په دوهم مرحله کې به جوړجاړې مهم رول ولري. ډیپلوماټ خبرونه زیاتوي، له 2000 لومړي کال را په دې خوا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړیو او ائتلافونو ته په پام سره دا امکان موجود دی چې د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د واک د ویش موضوع مطرح شي. د ډیپلوماټ په باور کې څه هم چې عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی دواړو ټینګار کړی چې جوړجاړی به ونه کړي، خو د افغانستان حالاتو ته په پام سره دا له امکان نه لري خبره نه ده. خبرونه وړاندې لیکي، د دوه مخکښو کاندیدانو ترمنځ د احتمالي جوړجاړي په مسأله کې د ولسمشر حامد کرزي رول او دریس هم لپامنه شي غورځېدای. دا مطلب د لیکونکي په وینا تر اوسه لا نه ده معلومه چې ولسمشر کرزي څه غواړي، خو نوموړی به هڅه وکړي چې د واک د ویش په میکانیزم کې په خپله مطرح وي. ډیپلوماټ پرونه د مطلب په پای کې لیکي، د سیاسي معاملو سربېره یو بل ستونزه هم موجوده ده او هغه دا چې د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره د انتخاباتو دوهم پړاو مناسب دی او که څنګه، ځکه په دې هیواد کې د انتخاباتو په هر پړاو باندې شاوخوا $700 میلیون لګښت راځي.
ستاسو له پیغامونو نه
کندهار ولایت څخه دغه د انتخابات په باره کې چې درغلي کېږي او یا پیسو کمیشن ځانه کې چې نن سبا ته یې کوي، دا د ملت ورایي ته په سپکه کتل دي.
پکتیکا ولایت د جانخیلو له ولسوالۍ د کنزک له کلي څخه زما پیغام دا دی چې د انتخاباتو محترم کمیشن د انتخاباتو په نتایجو کې په خپله درغلي کوي او که ډلې پورې موږ ته تړلي خلک ښکارېږي، نو موږ له دې نه دغه توقع تمنا لرو چې دوی په صداقت باندې کار وکړي او د یو چا په تړاو د یو چا په ملاتړ باندې د نتایج اعلان کړي او د یو چا همکاري ونه کړي او د خلکو دغه رایې دی محفوظ وساتي او هغې ته احترام وکړي. وسلام.
زلای ما د کندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ نه پاړي کې مدا انتخابات افغانستان تاسو خپل قضاوت وکړي چې رئیس جمهور انتخابات ته ګوري وزیران د لوی کابینه په دې کې دوی درغلي تاسو فکر وکړي چې نور به څه کې تکاوت ونه شي چې به یو جمهوري انتخابات کې دومره درغلي نه کیږي افغانستان به کله جوړ شي اردو ملي کې اصل یو غریب دي چې ما امنیتونه د غریب همدا موږ مړ کیږو او باچا شلته به کینی